ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او د موږ ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې هلی او سلامونه ومني. روان خبرونه کې په سواد کې هغه د امن پاسون دی چې پکې د امن وغوښتنه کیږي. په دې اړه باندې به نیخ په نیغه حال درکو. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب را سره دي، نو کتر پای را سره مل پاتې شوي د هر څه نه به خبر پاتې شي. لومبه خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی. د خیبر پختونخوا په سواد کې د امن پاسون غړي په سیمه کې د امن امنیت ټینګولو او له پولیسو سره د یووالي لپاره لاریون پیل کړی. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د نظم اداره وایي چې د جولای له لومړۍ نیټې نه تر اوسه پورې په بارانونو سیلابونو کې شاوخوا 15 تنه وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن نن اسرائیلو ته سفر کوي. او ست مشال خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په سواد کې د امن پاسون غړي په سیمه کې د امنیت ټینګولو او له پولیسو سره د یووالي لپاره لاریون پیل کړی. د مشال ریډیو خبريال وایي چې د مټې په بيدری سلور لار کې په لاریون کې د سیاستوالانو په ګډون په سلګونه خلک شامل دي او په لاسونو کې سپین بیرغونه نیولې دي. د لاریون ګډونوال وایي چې سیمه د پولیسو ته حواله کړل شي او د هدفي وجنو په ګډون د نامنې د پیښو مخنیوي یقیني کړل شي. د لاریون ګډونوالو دا هم ویلي چې دوی په سیمه کې پوځي پوستې او عملیات نه مني. دا په داسې حال کې دا چې د اگست پر 14 په مټی او تلیګرام کې وسلوالو پر پولیسو ډزې وکړې چې پکې د مټی په سمبټ سیمه کې یو پولیسوالا ووژل شو. د ریسکیو چارواکي وایي چې نن د بونیر نه کاټلنګ مردان تلا تونکي فلاینګ کوچ د پیښې ښکار شوی چې پکې 4 تنان مړه او 11 جوبل دي. د بونیر د ریسکیو یو یو دوه ترجمان نیاز محمد تیرمخه نن ماسپخین د بونیر نه مردان کاټلنګ ته تلونکي د سورلو فلاینګ کوچ د میا خان په مقام د یو سړک نه لاندې پریوتای چې پکې 4 تنان مړه او 11 جوبل دي. زخمیان د امدادي ادارې کارکونکو روغتون ته رسولي. په ډېر اسمل خان کې په یو برید کې دوه پوځیان وژل شوي او درې زخمیان دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نومونه خبرو په شرط مشال ریډیو ته ویلي نن په کولاچۍ مډی سیمه کې لومړی راپېژندلو وسلوالو د پوست په ګاډي برید وکړ او بیا په ځوابي کاروایۍ کې دوه پوځیان ووژل شول او درې زخمیان شول. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د اکتوبر په 11 به قومي جرګې ته د لادرکه کسانو او نورو ستونزو په اړه رښتینی معلومات وړاندې کوي. منظور پښتین پرون د اگست پر 11 په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویډیوي پیغام کې وویل چې پښتنو ته د ورپی خو ستونزو په اړه د معلوماتو راغونډولو مقصد مستند انځور وړاندې کول دي او په دې لړ کې به د غورځنګ پلویان خپلې ټولې وسیلې
خرا معلومات چې پایدا شي دا به د دې ولس هر وګړي ته یو داسې قوي دلیل پلاس ورکی چې د دې دلیل مخبت سو یو داسې یعنی معلومات په پلاس ورکی چې هغه به ثبوت وي ډایرکټ.
پښتون په جولای میاشت کې ویلي وو چې د پښتنو عدالت په نوم د اکتوبر 11 غونډې ته د پښتنو ټول سیاسي او ولسی مشران او استاد ورغواړي. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو پر مهال د نظم اداري ویلي چې د جولای لومړۍ نیټې تر اوسه پورې په بارانونو سیلابونو کې شاوخوا 15 تنه وژل شوي دي. د پی ډی ایم ای ویاند انور شهزاد د اګست پر 13 مشال لیډیو ته ویل چې په وژل شو کې 13 ماشومان او 12 ښځې شامل دي. نوموړي زیاته کړې چې د جولای لومړۍ نیټې راهیسې په بارانونو سیلابونو کې تر اوسه 112 کسان زخمیان شوي هم دي. انور شهزاد دا هم ویلي چې د بارانونو سیلابونو متاثره کورنیو سره به تر حکومتي پالیسۍ لاندې مالی مرشت کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. جماعت اسلامی د اگست پر 23 په ټول ملک د ګرانې د بجلی د زیاتو بیلونو او ټیکسونو ضد د هړتال اعلان کړی. پرون په کراچۍ کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د جماعت اسلامی امیر حافظ نحیم الرحمن وویل چې موجوده ائتلافي حکومت په پنجاب کې د بجلی نرخونه کم کړي خو په نورو سیمو کې د کم اعلان نه کوي. د وویل چې وفاقي نظام له کراچۍ څخه پر راټولو شو ټیکسونو چلیږي. کراچۍ په پاکستان کې تر 50% زیات ټیکس ورکوي، نو بیا ولې دلته بجلی ګرانه ده؟ جماعت اسلامی د جولای په اخره اونۍ کې د بجلی د زیاتو شو بلونو گرانی او نو ټیکسونو پر ضد په راولپنډۍ ښار کې احتجاجي ناشته هم پیل کړی وه. او وروسته خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن نن اسرائیلو ته سفر کوي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې واشنگټن په غزا کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د 10 جګړې ختمولو لپاره د ډزبندۍ د ترلاسه کولو په موخه سفارتي هڅې زیاتې کړي دي. امریکا او اروپایي ټولنې حماس یو ترهګر ډله ګرځولې ده. بلینکن دا سفر له هغه څو ورځې وروسته کوي چې امریکا د دواړو غاړو را نږدې کولو لپاره وړاندیزونه مخې ته ایښي دي، چې په اړه یې امریکا او د قطر او مصر منځګړي باور لري چې دا به د مخالفو ډلو ترمنځ درزونه ختم کړي. امریکایي چارواکي د ډزبندۍ هڅو ته د حتمي بڼې ورکولو لړکې تازه خوشبیني څرګنده کړې. خدای هم ویلي چې دې لړکې لا هم کار کولو ته ضرورت دی. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خبرونه ورته وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم اورئ. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو لړۍ 15 کسان د جولای د لومړۍ نیټې نه وجلې دي. دا پیښې چیرته شوې دي؟ د پی ډی ایم ای ویاند انور شهزاد وایي
هغه علاقې چې کوم ډېر زیات متاثره شوي دي هغې له امدادي سامان هم رسولې شوي دي، چې پکې چټیانې، ټینټونه، کمبل، کچن سیټ او د ژوند د رو تیرولو چې کوم سامان دی هغه پکې شامل دی.
په سوات کې د امن لاریون حال بنې خپنې غدر کوو. د دې ترڅنګ د اکتوبر په 11 د پښتنو د عدالت په نامه چې کومه غونډه رابلل کېږي، منظور پښتین وایي چې په هغې ته به کره معلومات ورکول کېږي.
خرا معلومات چې پیدا شي دا به د دې اولس هر وګړي ته یو داسې قوي دلیل په لاس ورکړي چې د دې دلیل مخبت وي.
په خیبر کې سلطان خیلو کې جرګې پریکړه کړې چې د ترهګرو د پنازینو د ختمولو لپاره د غلطا د کیکر ونی وهي.
کوم غټ غټ پټي دي زمونږ او په دې کې خوش کې دشتې دي چې په هغه کې کورونه نشته، نو دا چې کوم کیکر لګېدلې دي په کیکرو کې دا چې کوم اصلوال دي دا په کې قسم لا پنګاری دی.
دا یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز نړیوال مطالب را سره هم شته. د مشال تر سنگوسه تاسو مشال ریډیو ته وګی او خبري غړی دا د تاسو قربا مجید بابر یما. څنګه تاسو معلومه ده په سوات کې د امن لپاره دغلت کې په سلګونو کسانو لاریون پیل کړ. زموږ همکار نیاز احمد خان هم دغلت کې موجود دی. نیاز، ستړی مشي او کدارا ته وای چې دا لاریون د دین مخ کې چې په سوات کې یا په دغو سیمو کې ملکان کې کوم لاریون شو دي، پغې په زورګونو لکونو خلک راغلي دي. دا لاریون مو هغه شان دی په دې کې ډیر خلک دي او دا د کم ځای نه تر کم ځای پورې اوس پیل شوی؟
په دې کې چې نو د ژوند هرې طبقې خلک ته د مختلفو د بیلابیلو سیاسي پارټیانو مشران دي. په دې کې چې نو تر دې دمه د دې سیمې د قانوني سمجای غړی ډاکټر امجد اغم چې نو د کیادې د وخت تقریر کې اغم موجود دی. هغه رنګ نور ګڼ شمېر خلک په دې کې موجود دي. د ناری هم وهي د پلاسو کې چاټو نمبر اغستې دي او د سپینې جنډې نمبر اغستې دي. د دې غوښتنه دا ده چې په سوات کې موږ مکمل امن غواړو، موږ دلته کې تر هغري نه غواړو، دلته کې چې په هر ځای کې په امنی کې کې دایې خلاف دي. اځمو اوریدم ته داوم نن څوم په هغه ورځ باندې په سوال نه سمګه سما خام باندې په ټلګرام د مرام جدي سیمه دا دقیق په ثانی باندې بریج شو او سنیم ګنټا په سوالو ته پولیس پرمنځ نه خطا شو راځي چې تمر جوړ لا نو اوریدل خو دقیق په سوال یعنی پرون نو نه اول ورځ ساري کې چې د هم مو دا غځ خلکو د امن لپاره لاریون کړو او غټ او جلوسي سره په دې وخت کې زموږ د دوی چې موږ د لاریون کوو یا به جلوس کوو په دا وځ دا ظاهر شکر اختیار کړی او په دا وخت کې راغون شوې دي. یو ډینا غاړې اور د ډول دی او غاړې نشته کړل ډول دی او خلکو ته ویناګار کوي. بل وړاندې یو څه کسانو چې دنه په دې ډول او وخت دې نوم دا لګیا چې سفرونه کوي او دوی په دا وطن کې په دې سیمه کې په دې نه وړي.
نیاز، تاسو د دې وسلوالو د بریدونو خبرو کابل چې کوم تاسو یو د دې مخکې خبره کړې وا چې د دې خلکو وینا چې کوم د مین غوښتنه ده دی وی چې سوات ملکن سیمه دی پولیسو ته حواله کړل شي، یو خو کده دې مطالبه لک تفصیل وایي چې را دی ولې وایي آیا د دغه سیمې د امنیت چارې اوس د چا په لاس کې دي؟ بل دا چې کوم بریدونه کیږي د دې پاړه حکومت سوي چې دا سوک دي؟
بالکل دا چې دا او بالکل دوه ځی حکرا دا خبره په خبره ما هم د یو کس نه وکړه وی چې موږ د ریاست یعنی د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دلته کې به امنی نه وي او دا امن دا وصل چې د ریاست ذمہ ده او دا ریاستي ادارې هغه کې چې نو پولیس هغه د دې اختیار ورکړی شي دا اصول لګو چې کله په دغه پټګه کې کوم ظاهره کې روانه ده په پولیسو د دې وشي او یو پولیس والا پای کې مړ شو هغه ته د اجازه نه چې پوسټوالو ته ځو کې دا اجازه ته ویل ورکی د اختیار دی ولور کې یا دا هم وایي چې وزیر اعظم په پاکستان یو اعلان کړی دی په یو میټینګ نو رساله چې په دې سیمه کې فوجي عملیات کوي په کې سواتم شامل دي دوی چې فوجي عملیات مونږه بالکل نه مړو او هغه وجود د داخې چې کال 2001 والا تر کال 2001 پورې په سوات کې پټم دي تیر شو پای کې په زرګونو عام خلک کې دي هغه وجل شي دي کورونه ړنګ شي دي سټول وران شي دي هغه نقصانونه تر دې دم نه دي پوره شي چې کوشته به لګیدل وي خلکو تګ راتګ بندیزو کرپیوګان وي هغه ته مونږ تیار نه یو دوی چې را امنیت په پولیسو ورکړی شي کوم چې پاکستان پوز یې غیر دی نور کولای شي او دا غارنګ په دې کې چې د قومي سملې منبر چې امجد علي خان د غنوم لړ کامجد او د پاکستان تاریخ صاحب په ټیکټ منتخب شه هغه د خبرو وکړه چې مونږ په هغه میټینګ کې د ښکته نه لیکل چې دلته کې د فوجي اپریشن وي عام ډول چې مونږ په دا کوشش کوو چې پولیسو ته دا اختیار ورکړی شي او بل خبره دا ده چې په تیر وختونو کې دا خلک چې هغه د وسلوالو یا د شریعت په نوم یا د مذهب په نوم هم دا غي ملګری خو اوس دا خلک چې مونږ یې چا ملګری یو دا عمل ملګری یو مونږ ته کاروبار دی پرانستی مونږ د بازار پلان شي مونږ کاله ټول کلاوي خو چې په دوه کې مونږ نقصان ده دوی په اثر کې دا طالبات د مرکزی حکومت ته حکومت پر رسوي حکومت وایي چې په دپی اپریشن کو او په ځینې کې هغه مرشي هم جوړې کړې د سواد په ورونو کې چې د بهر هیواد نه تاسو وسوال دي چې مترازي او هغه د عملیات کول وړي موږ به دغه په کمپوزیت باندې هدفي وجنې کوو او دا اپریشن به هغه رنگلې چې را څنګه په تیر وختونو
کې ډېر مننه اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهیرو
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او د مونږه تاسو د سوات ناز مونږه د همکار نیاز احمد خان خبرې اوریدې چې د غلط کې لاریون پیل شوې ده او د لاریون نه پس جلسه ده او هغه جلسه کې ګنشمیر کسان موجود دي اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام راګرځوم د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو سره د نظم اداره وایي چې د جولای د لومړۍ نیټې نه تر دې د مپوري د بشکال بارانونو او راوتو سیلابونو له کبله په دغه صوبه کې 15 پیته کسان وژل شوي او د دې ترڅنګ د 112 نور جوړل دي په دې اړه باندې نور تفصيل د همکار شبیر جان را لګل
دا پی ڈی ایم یا خیبر پختونخوا کې د قدرتۍ افتونو د نظم ادارې رپورت تر مخه د لومبه جولای نه تر دې دمه صوبه کې شوی بارانونو کې 15 پیته کسان مړ شوي دي او یو سل 12 ژوبل شوي دي په مو کسانو کې د ټولو زیات 13 ماشومان 12 زنانا او 23 نارینه شامل دي د غډول په ژوبل کسانو کې هم د ماشومان شمیر تر ټولو زیات 87 ته زنانا پکې 28 او نارینه 23 دي دا چې دغه اغیزمنو کسانو او د دوی کورونو سره حکومت کم مرستې کړې نو دا پی ڈی ایم ویان انور شہزاد مشال لیډو ته وای چمړو شو او ژوبلو لپاره د حکومت د پالیسي مطابق مالی امداد ورکوي چې د مړي د لپاره 15 روپے د سخت ژوبل د لپاره 2 لکه او د لک ژوبل د لپاره 50 روپے دي دا ټول کم کسان چې ژوند دي او غضبن شوی دي هغه ته د ژوند تیرولو لپاره زیاتره ضروري سامان ورسول شوی دي او محفوظ ځای ته هم منتقل کړی شوی دي
چې کم متاثره ازلا دي هغه ماري مرستې د لپاره د خیبر پښتونخوا یو لس ضلعو ته 14 کروڑ روپے چې کم دي هم جاری شوی دي هغه علاقې چې کم ډیر زیات متاثر شوی دي هغه لا امدادي سامان هم رسول شوی دي چې پکې چټایانی ټینټونه کمبل کچن سیټ او د ژوند د روتی رولو چې کوم سامان دی هغه پکې شامل دی دا حادثات د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو په شانګله کې چارسده کې ټانګ وزیرستان مالاکند دی لوور شمالي او جنوبي وزیرستان مانسیرا چترال اپر او لوور کې مخې ته راغلي دي
نوموړي زیاته کړه چې ټول صوبې کې د ځاني ځانونو سره سربیره مالی زیانونه هم اړیدلې دي چې پکې اونیم سونه سیوا کورنه زیانمن شوې دي. پکې سباندې 200 په مکمل توګه او 500 سونه سیوا په جزوی توګه اړنګ شوې دي. دغه ډول د خلکو د مالونو سارون علاوه سړکونه پولونه هم وړلې دي. د موسمیات محکمې خیبر پښتونخوا کې چارواکي محمد فهیم ترمخه په عمومي توګه د پشکال بارانونه په غرېزو سیمو کې نه کیږي، خو د موسمیاتي بدلون له وجې نه یوازې دا ور د پشکال بارانونه په غرېزو سیمو کې شو، بلکې دغه بارانونه له وجې سیلابي صورتحال هم پیدا شوې ده او ډېر زیانونه کړې دي.
شو ګورې نو د مونسون بارانونه کم چې بارایي علاقې دي، خصوصا چترال وغیرہ پاغې کې ډېر زیات نه کیږي، خو اوس هم لکه په چترال کې باران شوې ده، سیلابي صورتحال هم راغلې ده، کم چې خوړونه او الګړې پاغې کې اوبه راغلې دي او نقصان هم کړی ده.
پی ډی ایم په خپل رپورټ کې ویلي چې باید سیلانیان اغریزو سیمو ته دلته نه وړاندې د سیمې موسمي حالات معلوم کړي، ځکه د بارانونو دا لړۍ به د اگست تر شلمې جاری وي. دا ډول چترال کې د زیاتو او طوفاني بارانونو او سیلابي صورتحال دراتو امکان څرګند شوی، نو هلته محکمې ریلیف لخوا تر دېشم اگست بیړني حالات یا ایمرجنسی اعلان شوی دا. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په پینزو بجو
تاس مشال ریډیو ته وګی اردن کوم د سیلاب دی موضوع کې پاتې کیږو. ورزو ډیر اسمل خان ته د ریسکیو یو یو دوه دوه ټانک دلی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د اگست په 19 سیلابي وبو په جندوله سیمه کې یو کس وجلې او دوه نور کسان یې جوړ کړی دي. د ریسکیو یو دوه دوه ټانک دلی ترجمان بهار علی مروت مشال ریډیو ته خبره کړې ده. نور تفصیل اشتیاق مسید ناورو
د ټانګ ضلع چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفتې په 13 ورځ په جنډوله سیمه کې سیلابي اوبه یو کس وژلی دی او دوه نور کسان یې پر هرجلی کړی دي. د ریسکیو یو یو دوه دوه ټانګ ضلع ترجمان بهار علی مروت په دغې براکشې ویایي
جنڈولا سیمے اسی دن کئی نوی طلبگار
د سیلابی اوبونا شویت او نینا مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي
په جنډول چې پرون کم سیلاب راغله او باران پوځي هغه چې دکان نړنګ سی ودي او بو وړي دي په پړ شي بازار جوړ دا هغه پوځي باندې وبرال خلکو کافي نقصان څه پیدا دلتا پرون یې شي راغله او 1122 ول راغلی او فرنټیر کورول راغلی او کم ملشي ول دي کسان یې سارو بازار شي اغه را ایستلو کوشش کولای او په ډیر زیات راغله ودلتا چې 500-500% دکانو ته نقصان رسول ده او بور نه وتی دي دغه چې غړو چینو د ځانې دغه دکانو ته نقصان رسول ده دغه خوراک سامان دي ته 54 نه وزي دا په موخه خراب دي چې فریجونو دکانو اغه نه فریجونو وړي دي او دکان نه ډنګړو دي تقریبا د ټول بازار نقصان شوی ده. څو چې خلک اوس لګیا دي بازار شي بیا مرمتي کار شروع ده چې موږ خلک قبایلی خلک دي د نمخت جنگ زپلی دي موجوده دا سیلابونه دي موږ خلک غریبان دي حکومت ټیمونه دي رئیسی دلته سروې وکي چې تجارانو کوم نقصان شوی ده خلکو پټی ډنګي شوی دي هغه سره دي امداد وکي.
د جندولا سیمه اوسې دین کې دا هم اوویل چې حکومتي چارواکي دا په جندولا بازار کې د سیلابي او بونا تاونی شوی خلکو سره د مالی مرستې کولې د پورا د زر بډواندي ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خبر کا ہر زیوی، حالات کا ہر ڈولوی، مشال ریڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتی شئی.
تاسو مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل بل موضوع ته را لګم. سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د بجلی په بلونو کې دي کمواله راولي. د دې ترڅنګ د جماعت اسلامي امیر حافظ نویز الرحمن په خپل وینا کې ویلي دي چې په دې لړ کې د پنجاب حکومت اعلان کړی دی چې د بجلی بلونه کم کړی دي خو کراچۍ یا سندھ کې دا کار نه دی شوی. دا تفصیل نیت لري علي کړی.
د اگست په ولسمه په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل د متحده قومي مومنت پاکستان مرستيال مشر مصطفی کمال ویل چې وزیر اعظم ورسره جمعنه کړې و چې په ټول ملک کې به د بجلی نرخونه کموي. نوموړي په وینا چې یوازې د پنجاب لپاره د بجلی نرخونه کمول د کراچۍ او د ملک د نورو صوبې له خلکو سره ناروا چلند دی.
پنجاب مې الگ ریټ هونګي تو یہ نه چلےگا.
که په پنجاب کې د بجلی جلا نرخونه وي دا سبا نه چلےږي. په ټول پاکستان کې د بجلی په نرخونو کې کمی یا سبسډي ورکول وزیر اعظم مونږ سره ژمنه کړې و چې د بجلی بلونه به کم کړل شي. که په پنجاب کې د بجلی هر یونټ 14 روپیا کمېدل شي نو په ټول هیواد کې دې کم کړل شي. ته یوازې د پنجاب وزیر اعظم او ګوند نه یې، مونږ دا خبره ردوو.
پین وخت کې د جماعت اسلامي مشر حافظ نعیم الرحمن د اگست په ولسمه بیا په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل ویلي چې د بجلی بیې یوازې په پنجاب نه بلکې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او سندھ کې هم کمی کړې شي.
ابھی دو مہینے کے لیے کل نواز شریف صاحب نے اعلان کیا.
دی وای پرون میا محمد نواز شریف د بجلی په نرخونو کې د دو میاشتو لپاره د کمی اعلان وکړو. تونز دادا چې یوازې د پنجاب ولس لپاره د دې مرستو اعلان وکړو او هغه هم یوازې د دو میاشتو لپاره. څوک چې په کراچۍ کې اوسېږي، څوک چې په خیبر پختونخوا کې اوسېږي، ټیکسونه ورکوي او دا هیواد د هغوی په ټیکسونو چلیږي. چې په پنجاب کې 14 روپۍ کمی کې دیشي نو په بلوچستان، خیبر پختونخوا او سندھ کې دا کار ولی نشی کی دی.
تو سندھ میں یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا؟
بلخوا د منصوبه بندی او پرمختیا وفاقی وزیر احسن اقبال بیا د اگست په 13 په لاهور کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د پنجاب حکومت یې ولستا د ارزان بجلی ورکولو لپاره لوی پیکج اعلان کړی دی او دوی هیله لري چې د نورو صوبو حکومتونو دی هم خپل ولسونو ته د بجلی په نرخونو کې اسانتیاوي ورکړي. دا جماعت اسلامی او متحده قومی مومنت د مشرانو د دغه غوښتنو په اړه بیا د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز شریف د اگست په 13 په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې پنجاب دا مرستې په ویډیا توګه نه دی ورکړي، بلکې د خپل خلکو لپاره یې پیسې ورکړي دي او د دې لپاره پنجاب له خپل بجټ څخه 1540 روپۍ ورکړي دي. بلخوا په ورته وخت کې د کراچۍ په ګډون ټول هیواد کې سوداګرو سازمانونو د بجلی زیاتو نرخونو، ټیکسونو کې زیاتوالي او نوي ټیکسونو په ضد د اگست اتشتما پټول هیواد کې د هرتال اعلان کړی دی. په دې لړکی د اگست په 13 په کراچۍ کې د شلو څخه زیات سوداګرو سازمانونو غونډه وشوه چې پکې د کراچۍ په ګډون د هیواد لبیالابلو خارونو څخه د سوداګرو استادو ګډون وکړو او په ګډه خبری غونډه کې د اگست په 13 پټول هیواد کې د هرتال اعلان وکړو. د غونډې په محل د سوداګرو سازمان یو مشر جمیل فراچوول
تمام تاجر ساتیو نے هرتال میں حمایت کا اعلان کیا ہے.
ټول سوداګرو ملګرو د هړتال د ملاتړ اعلان کړی دی، نه یوازې د کراچۍ ورسره په ټول هیواد کې به په مکمل توګه کاروبارونه وتړل شي. موږ د حکومت نه پوښتنه کوو چې پنجاب لپاره بجلی 14 روپۍ یونټ ارزانېږي او د نورو سکو د ولس لپاره نوره ګرانېږي. دا وخت موږ سوداګرو لپاره د بجلی یو یونټ په 15 روپۍ دی. حکومت ته په سمدستي توګه دا کاروبار کوونکو لپاره لږ تر لږه د شلو نه تر 25 روپۍ په یونټ کې کمی وکړي.
کم از کم 20-25 روپے فی یونٹ کم کریں.
دا غونډه په محل سوداګرو ویل چې حکومت د تاجر دوست سکیم په نامه پر دوی لوی ټیکسونه لګولې دي او دا د منلو وړ نه دي. د خبری غونډه په محل د سوداګرو یو مشر شرجیل ګوپانی بیا ویل
ایف بی آر کے دفاتر کا گھیراؤ بھی کریں گے.
دی وای موږ به د فیډرل بورډ اف ریوینیو دفتر مخ ونیو. دا محل هر ورځ د ایف بی آر لخوا سوداګرو ته د تاجر دوست سکیم په نوم نوټیس میلاویږي. موږ دا سکیم په هیڅ ډول نه منو. که حکومت دا پریکړه بیرته ونغستا نو موږ به راتلونکي اونۍ د بینکونو نه خپل پیسې وستل پیل کړو. سوداګرو د کراچي په ګډون په ټول هیواد کې د اګست په 18 د هرتال اعلان په داسې حال کې کړی دی چې حکومت په دې وروستیو کې د بجلی په نرخونو کې د اضافه سره نوي ټیکسونه هم لګولي دي، او بیا مرکزی حکومت هغه سوداګر چې لا په انکم ټیکس کې رجسټرډ نه دي د هغوی لپاره د جولای لومبۍ نیټې څخه تاجر دوست اسکیم په نوم اډوانس انکم ټیکس پیل کړی دی. سوداګر وایي چې په دې لړکې پرې هر میاشت تر 6000 روپو پورې ټیکسونه لګول کیږي او دا د منلو وړ ندی. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
مشال ریڈیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
مشال ریڈیو ته وګورئ. اوریدونکو، پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پښتنو د مهمو ستونزو او د هغوی د لادرکه کسانو په اړه د کره معلوماتو راغونډولو هڅې کوي. دا خبره د غورځنګ مشر منظور پښتین پرون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه کړې. نوموړي زیاته کړې چې د اکتوبر پر 11 بعد پښتو قامي جرګې ته چې غورځنګ ورته د قامي عدالت نوم هم ورکوي، د لادرکه کسانو نورو مسلو په اړه رښتونی معلومات وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستو کې د پښتنو په یو شمېر سیمو کې د نامنۍ او جبري لادرکو پیښو پر ضد مظاهرې شوې دي. حکومت او پوست په بیا بیا ویلي چې د سیمې امنیت تجمن دی. چارواکي د لادرکه کسانو ستونزه هم مني، خو وایي چې دا مسله پیچلې ده. تفصیل ګولیا درک.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دي چې د اکتوبر پر 11 به قامي جرګې ته د لادرکه کسانو او نورو ستونزو په اړه رښتینی معلومات وړاندې کوي. منظور پښتین پرون د اگست په 18 په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویډیوي پیغام کې ویل چې پښتنو ته ورپی خو ستونزو په اړه به د معلوماتو راغونډولو مقصد مستند انزور وړاندې کول وي، او په دې لړ کې به د غورځنګ پلویان خپل ټول وسیلې کاروي.
خرا معلومات چې پیدا شي دا به د دې ولس هر وګړي ته یو داسې قوي دلیل پلاس ورکی چې د ایګي دلیل مخبت سو، یو داسې یعنی معلومات په پلاس ورکی چې هغه به ثبوت وي ډایرکټ، بیا په ټول نړۍ کې و ټول انسانانو ته هم، بیا په خپل ملت کې د نن هم و هر وګړي ته دا مخ ته کې خدلې شي چې دا وګړه داسې دي.
نو موري په خپل پلویانو غږ وکړ چې په تیرو 30 کالو کې پښتنو ته ورپیخو حقيقي استوندو په اړه د معلوماتو راغونډولو هڅه وکړي. نو موري زیاته کړه چې باید معلوماتو راغونډولو عمل تر 15 سپتمبر پورې سرته ورسیږي.
هم دغه معلومات په دنیا کې د دې د دغه وطن سره هم دردې پیدا کول یا د دې وطن په حق لا باندې یو په اخباره وي، دا دومره مهم کار دی چې د دغه بغیر یعنی تک هم مشکل نه بلکې ناممکن دی. یو څه مخصوص خلک چې څه خبر دی لګ هغه به وکی ټول اولس با په دې باندې بیان نوي، یا په دنیا کې عام انسانان چې کوم دي دا هغه په حق لبا یقینا د پښتون وطن هغه ایمیج نه وي چې کوم اوریجنل دی. نو د دې لپاره به دغه مهم کار دغه تاریخي کار لپاره باید دا ملګری قربانه وکی.
د دې مخکې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د جمعیت العلماء اسلام فعل مشر مولانا فضل الرحمان سره د اگست په 15 لیدلی وو. پی ټی ایم ویلي دي چې پښتین د نامنۍ او د پښتنو د مسلو په اړه د اکتوبر پر 11 د پراخې ملي غونډې د تیاری په لړ کې د جمعیت له مشر سره لیدلی دي. منظور پښتین په جولای کې ویلي ول چې د پښتنو عدالت په نوم د اکتوبر 11 غونډې ته د پښتنو ټول سیاسي او ولسی مشران او استازي ورغواړي. منظور پښین دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د خیبر پښتونخوا په بنو او نورو سیمو کې د نامنۍ او د جبري بې درکه کسانو د خوشی کولو لپاره لارین نشوي دي. حکومت لا د تازه احتجاجونو په خبرګون کې سن دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان حکومت او فوج په بیا بیا ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي کاروایانو ته دوام ورکړی دی. بلخوا د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارل په اپریل میاشت کې ویلي ول چې په زوره د ورک کړل شوو کسانو مسله ډیره پیچلې ده او په یو ورځ کې نشي هواری دي. په پاکستان کې لکلون راسي خلک ورکیږي چې زیاتره بلوچستان او پښتانه دي. د بشري حقوقو ډلې او فعالان د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې تورنوي چې لزګونه زره کسانی ورکړي دي، خو فوج وای چې د ورکو کسانو شمیر دومره زیات نه دي، او بلدا چې ځینې کسان چې ورک بلل کیږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. په پاکستان کې د جبري بې درکیو څېړلو سرکاري کمیشن وای چې له 2011 کال راهیسې د سباندې 8000 کسانو قضیه هم هواري کړې دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو تاس مشال ریڈیو تو وگی او دا مشال ریڈیو دا خبرونی پا دی برخ کی دا خبرونو لنڈی تراندی کو د خیبر پختونخوا په سوات کې د امن پاسون غړي په سیمه کې د امنیت ټینګول او له پولیسو سره د یووالي لپاره لاریون او مظاهره کوي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د مټي په بيدرې سلور لار کې په لاریون کې د سیاستوالانو په ګډون په سلګونه خلک شامل دي او په لاسونو کې سپین بیرغونه نیولې دي. د ریسکیو چارواکي وایي چې نن د بولیر نه کاټلنګ مردان تلونکي فلاین کوچ د پیښې ښکار شوی چې پکې سلور تنان مړه او یو بلس جوبل شوي دي. د ریسکیو چارواکي وایي چې جوبل کسان یې ہسپتال ته رسولي. په ډیرسمن خان کې په یو برید کې دوه پوځیان وژل شوي او درې زخمیان دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال لري ته ویلي نن په کولاچای مړی سیمه کې لومړی په ناپیژندلو وسلوالو د پوځ په ګاډي برید وکړه او بیا په ځوابي کاروایۍ کې دوه پوځیان ووژل شول او درې زخمیان شو. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د اکتوبر په 11مه با قومي جرګې ته د لادرکه کسانو نورو ستونزو په اړه رښتینی معلومات وړاندې کوي. منظور پښتین پرون د اګست په 11مه په خپل رسمي فیسبوک پانا ویډیوی پیغام کې دا خبره کړې. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو پر مهال د نظم ادارې پی ډی ایم ویلي چې د جولای له لومړۍ نیټې نه تر اوسه پورې په بارانونو سیلابونو کې شاوخوا 15 تنه وژل شوي. د پی ډی ایم ویان انور شهزاد د اګست په 13مه مشالې لري ته وویل چې په وژل شوو کې 13 ماشومان او 12 ښځې شامل دي. جمعه اسلامي د اګست په 28مه په ټول ملک د ګرانۍ د بجلۍ زیاتو بیلونو او ټکسونو ضد د هړتال اعلان کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن اسرائیل ته سفر کوي. دا سفر په داسې مهال کیږي چې واشنگتن په غزا کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې ختمولو لپاره د ډزبندۍ د ترلاسه کولو په موخه سفارتي هڅې زیاتې کړې. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو اورید. اوس د خبرونې په لور راځو او د دې نیمایي غړی د سر راپور تاسو پام راګرځوم. د اوکرين ولسمشر وایي چې دغه هیواد ځواکونه د روس د ګورسک په سیمه کې د خپلو پوستو د پیاوړي کولو په حال کې دي. دا سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د روس د بهرنیو چارو وزارت اوکرين دغه هیواد د کورسک سیمې په کلوشکوف خارګوټی کې د یو مهم پل د لمن د وړلو لپاره د امریکا له لوري د جوړ شوی توغندي په کارولو تورن کړی دی. نور تفصیل فیروزا عزیزی وړاندې کوي.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی له پولې هاخوا د یوې سترې حملې له پلانولو وروسته وایي چې اوکرایني ځواکونه د روسیې په کروسک سیمه کې د خپلو پوستو د پیاوړي کولو په حال کې دي. زلنسکی د شنبې په ورځ د اګست په 18مه په ټلګرام شبکه کې ویلي چې د اوکرين د پوځ لوړ پوړي قومندان الکساندر سرسکی په کروسک سیمه کې د اوکرایني ځواکونو د پوستو پیاوړي کولو او پولو د پراخولو په اړه د راپور ورکړی دی. زلنسکی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اوکرين ته دغه د کروسک سیمه په کلوشکوف خارګوټی کې د یو مهم پل د منځوړلو لپاره د امریکا له لوري د جوړ شوی توغندي په کارولو تورنوي او وایي چې پایله کې یو شمېر هغه د وطلبه کسان وزل شوی چې د ملکی وګړو په استلو کې مرسته کوله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا د جمعې په ورځ د اګست په 14مه نو وخته په ټلګرام شبکه کې ویلي چې په لومړي ځل کروسک سیمه د لویدیز احتمالا هایمرس امریکایي توغندیو هدف ګرځول شوی ده. د زاخاروا په ټکو هغه د وطلبه کسانو چې تخلیه شوي ملکی خلکو سره مرسته کوله وزل شوي او د بریت د سیم سیند د پاسه پل کاملا له منځه وړی دی. ازادي راډیو دغه اداوی په خپلواکه توګه نسی تاییدولی. د روسیې امنیتي چارواکو په خبره د دغه پله له منځه تلو سره د یاد خارګوټي له ځینو برخو سره ارتباط قطع شوی او له سیمې د ملکیانو ایستل ستونزمن کړی دي. روسي چارواکو په مسکو کې په ځلونو د کیف لویدیز متحدین د روسیې په خاوره د اوکراین ته لومړی ځمکنۍ حمله په ملاتړ او هڅونې تورن کړي چې له دغه هېواده د 1,600 زیاتو ملکي وګړو د تخلیه لامل ګرځېدلی دي. اوکراین ادعا کړې چې د اګست په 6مه د پولې هاخوا د ناڅاپي حملې له پایله تر اوسه د 1,150 کیلومتره مساحت په اوږدو کې د 2 اتیا خارګوټو کنټرول ترلاسه کړی دی. په واشنگتن کې د چارواکو په خبره امریکا تر اوسه د غبریت یو حفاظتي حرکت بولی او د متحده ایالاتو د وسلې کارونې خبره غندي. خو د روسیې د دفاع وزارت تاکس پشپړسمه اوکراین تورن کړی چې د کروسک سیمه په اتمی تاسیساتو کې د حمله پلان لري او روسیه به د ورته تحریک ترسره کولو په صورت کې شدید خبرګون وښیي. د اوکراین په سویل کې په زاپاروژیا اتمی تاسیساتو کې د روسیې ګمارل شویو چارواکو هم پرون ویلي چې یوې اوکراینی بې پیلوټ الوتکه له دغو اتمی تاسیساتو بهر په یو سړک کې چاودیدونکي توکي ورغورځولي او د هغو کارکوونکو ژوند له خطر سره مخ کړی چې دغه سړک کې د تګ راتګ په هدف کاراوه. ماسکو او کیف په پرله پسې توګه یو بل په زاپاروژیا اتمی تاسیساتو کې د عملیاتو په منځوړلو تورن کړي وو چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د ماسکو د بشپړې کچې برید له پیل وروسته د روسیې ځواکونو لخوا ونیول سو. د اوکراین هوایي ځواکونو د اګست په 18 سهار مهال د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د اوکراین د دفاع هوایي سیستمونو د یوې شپې په ترڅ کې ټولې 14 بی پیلوټ الوتکې له منځه وړې دي. په ټلګرام کې د یادې خبرې سوې خبر پاڼې په ټکو دا شاهد ډول بی پیلوټ الوتکې د اوکراین پلازمېنې کیف ته نږدې په شپږو سیمو کې د دغه هیواد په سویل او مرکز کې رانسکورې سوې دي.
او دم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو بل راپور تر راګرځوم. د خیبر خامی جرګې د زخه خیلو په سلطان خیلو سیمه کې د کیکر د ونو وهلو کمپاین پیل کړي چې شل ورځې دوام وکړ. جرګې دا کار په دې دلیل وکړ چې ګواکې وسلوال تر بریدونو مخکې او یا هم رښتو په دې ونو کې پټیږي. بلخوا د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې مشر وایي هر ډول ونه د چاپیریال د تحفظ لپاره ضروری ده او وهل یې تاواني دي. نوموړي دا تکړه چې ونې وهل د سزا وړ اقدام دی. تفصیل په دې راپورټ کې د یو وړې دمې نه پس. د خیبر کمی جرګه وایي چې د ترهګرو د پنازینو لمن د وړلو لپاره د زخه خیلو په سلطان خیلو سیمه کې ټولې د کیکرونی وهلې دي. دا په داسې حال کې ده چې خیبر قامی جرګې 13 میاشت اعلان کړی و چې له سیمې نه د ترهګرۍ د خاتمې لپاره به په غرونو او لارو سره خواوشا سیمو کې ولاړې ټولې د کیکرونی وهي. د یادې جرګې یو مشر او ویان مراد حسین د اګست پر 18 مشال لیډیو ته وویل چې په تیرو شلو ورځو کې د سلطان خیلو د غرونو او د لارو سنډو نه په زرګونه د کیکرونی وهلې دي.
مونږ چې کوم د صحفي خلیل جبران شهید حواله سره کوم درنوا تقریبا 55 روزه درنوا پوینټ کې دام راغی چې امن او امان به موږ څنګه قائم وګرو. نو د عوامو لپاره به لکه کوم اقدامات کول پکار دي. یو دا خبره چې لایټینګ سیستم جوړ کړي په چې کوم سټریټ لایټس دي کنه د تنصیبو کې دا لګوي ور سره چي دی په دې چې کوم غټ غټ پټي دي زمونږ او په دې کې خشک دشت دي چې په دې کې کورونه نشته. نو دا چې کوم ټیکر لګیدلې دي په ټیکرو کې دا چې کوم اسلوال دی دا پکې لکه قسم لا پنګای دی د پاره کنه دی پکې یا چې د سکیورټی فورسز د پاره پکې مسلې جوړې دي چې هغه اوس کم ځای کې پټ شو کم ځای کې کم طرف ته لاړو. نو دا یو خطر پیدا کیږي.
د خیبر قامی جرګې د ویان مراد حسین په خبره جرګې دا پریکړه په دې مخه کړې چې په سیمه کې د هدفي بریدونو او ترهګریدو پیښو ترڅنګ په امنیتي ادارو د روانو بریدونو مخه ونیسي. بلخوا د لنډی کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری د اګست پر 18 مشال یو ټول چې په تیرو دریو میاشتو کې په سیمه کې د هدفي بریدونو اته پیښې شوې چې پکې د یو خبريال په شمول اته کسان وجل شوې دي. د نوموړي په خبره په سیمه کې په غرونو د کیکرونې د وسلوالو لپاره یو د پنازینو کار ورکولو نو زکه مو دا پریکړه وکړه.
ځای چې کوم مشرانو مونږ ټول په هغه جرګه کې ګډونو کو نو الته د کیکر بوټای دی کوم شي ازغن بوټای دی او دا غین لارې هم تنګ دي او ډیر ګڼ دي او د مقامی خلکو د وینا مطابق چې دلته پناګانې اخلي یا کسو کینی او داسې دهشتګردی کوي یا په چا باندې حمله کوي نو هغه بیا په هغه ټایم کې ورک شي دا غې مندل بیا په تور شپه کې ډیر ګرانی ورځې هم همدغه مشکلی. نو ځای خلکو دا پریکړه وکړه چې د دغه ونو داسې شاختراشي د وشي.
خو بلخوا د خیبر ضلع د ځنګلاتو د محکمې مشر زاهد مسعود د اګست پر 18 مشال لیډیو ته وویل چې دوی مقامی جرګې ته یوازې د مسکټ چې یو خودرو ونه ده د وهلو اجازت ورکړی وو او کچا د کیکر ونی وهلی وي نو دا یو قابل سزا جرم دی.
ما ته کوچ کړو نو ما ته چې
کیکر کا تاسو یادوي نو د کیکر خو مونږ نه شو درکولې. بیا زما سټاف په ایریا وزټ کړل دا روډ سایډ او د روډ سایډ په غاړه باندې. نو هغه چې کله مونږ آیډنټیفای کړل نو هغه مسکټ نو مسکټ سره اسی زمونږ سره غنښتا او مسکټ یو وی ټایپ دی او مونږ خپلم لکه واړو چیرې مسکٹ چی دی کم از کم دا زمون زنگل تا انٹرنشی زکا چی آگا بیا لاندی کیکر یا سفیدا یا کبر زنگلو کی نو نور نور چی کم فارسٹری دی آگا سپریس کئی.
دو زاہد مسعود پا خبرہ حقا دا جرگی دا دی پریکر سرم متفق ندے او دا نو موڑی پا خبرہ دا ونو دا موجود گئی او یا نموجود گئی دا امن دا ٹنگخ سرا حس تڑاو نلری او هر ڈول ونی دا ماحول دا تحفظ لپارا ضروری وی.
خبر کا ہر زیوی حالات کا ہر ڈولوی مشالڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سرو سی لخبری نڑی سر پاتی شی
تس مشال ریڈیو تا وگی. د پاکستان مرکزی بینک په یو تازه راپور کې ویلي چې د 13 جون میاش پورې د حکومت قرضه 8.9 کروڑ او 14 لک روپو ته رسیدلې. د راپور له مخې په دې پور کې د هیواد د شخصي بانکونو ترڅنګ له بهرنیو ادارو نه اخیستل شوی پیسې هم شامل دي. د پاکستان موجوده او هم پخوانیو حکومتونو د نړیوالو مالیاتي ادارو ترڅنګ د هیواد دننه له بانکونو څخه هم پورونه اخیستي او دا لړۍ روانه ده. په دې اړه تفصیل نیاز علی خان وړاندې کوي.
د پاکستان وسنی حکومت او بیا په تیرو وختونو کې هم حکومتونو د نړیوالو مالیاتي ادارو تر څنګ د هیواد دننه د شخصي بانکونو نه قرض ترلاسه کړی دی او دا لړۍ لا روانه ده. په پاکستان چې قرضونه او په قرضو پیسو د سود کچا زیاتیږي نو په عام اولس او په اقتصاد به اغیز سوي. د اسلام آباد انټرنیشنل پوهنتون د اقتصادو د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق بیا د اګست په 18 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي کله چې بهرني پورونه ډیریږي نو اغیز به د پاکستان په اولس د ټیکسونو په صورت کې پریوزي.
د پاکستان معیشت کې یو غټ افسون چې دا نو هغه د قرضونو بوج دی. تیر چې د دې کال چې کم یعنی بجټ وو ټول بجټ چونو هغه 13 ټریلیون وو او په هغه کې 9 ټریلیون نه زیات تقریبا 51% جوړیږي هغه د قرضونو د سود په ادایګۍ د پاره د هغه الوکیشن شوی دی. د نیم نه زیات بجټ چې دی نو هغه بیا دغه د قرضونو باندې چې کم لایبلټی او د هغې چې کم سود دی د هغې د پاره کیږي.
د سټیټ بینک په وینا چې حکومت یوازې په مالی کال 2024 کې 8.3 اویا ارب روپۍ قرض اخیستی دی چې دا د تیر مالی کال یعنی د 2023 په پرتله 43.2% پکې زیاتوالی راغلی دی. رپورت وایي چې د پاکستان تیر نگران حکومت د تیرو دریو میاشتو په پرتله د وسنی وفاقي حکومت په لومړي دریو میاشتو کې په قرضو اخیستو کې 143% زیاتوالی راغلی دی. خو په پیښور کې د اقتصادي چارو کارپوها پروفیسر منظور حسین بیا وایي د پاکستان په څیر هیوادونو کې د اقتصاد د پرمختګ لپاره بهرني پورونه ډیر همتی زکا چل بهرنو پورونو پرتا د هیواد د اقتصاد چلیدل ناممکن دی.
ټول ترقی پذیر معیشتونه چې څنګه پاکستان هم پاغي کې یو دی نو دا خپل ترقی معاشي ترقی چې کله کوي دا غي په لار باندې رواني نو دله بیرونی امدادونه قرضو په شکل کې د ګرانټس په شکل کې دا ضروری دی. د دې په استعمال باندې ډیپند کوي چې ته قرضې واخلې او دا غي بهتر استعمال وکړي او دا د معیشت ترقی د پاره بهتر اقدام دی او ضروری دی. پسوک دا سی تصور جوړ کی چې ګنې مونږه به بالکل قرضې نه اخلو نو دا خبره ممکنه نه ده. د دینه بغیر جدید معیشت چلول ناممکنه دی.
په کراچۍ کې اقتصاد پوها خبريال وکیل رحمان بیاوی د پاکستان اقتصاد په مکمله توګه نړیوالو مالیتی ادارو په مرسته چلیږي او تر اوسه دا نه لیدل کیږي چې د پاکستان اقتصاد به د نړیوالو مالیت دولتی ادارو د مرستې بغیر په خپل پخو ودری کی
ګوره په دنیا کې چې دی چې کوم ملکونه چلیږي نو داغه د معیشت چې دی داغه دولاري یا غ معیشت چې دی نو هغه په خپل پخپو باندې ودری خپل ملک کې داسې سمواقع پیدا کی چې خپل پروډکشن سی واشي خپل ایکسپورت سی واشي دوه ملار بیا دای په قرضو باندې خپل معیشت چلولو کوشش کی پاکستان چې دی د ډېر وخت نه چې دی نو په دغه دوه ملار اختیار کړی دا مکمل چې دی نو معیشت هغه د بار ادارو په قرضونو باندې چلیږي پاکستان عوام چې دی نو دا قرضونو واپسې چې دی نو هغه به د دې د ټیکسونو په شکل کې د دې چې دی پاکستان د عوام ته چې کوم د خیر خیګړې چې کوم منسوبي دي پاغې کې بیا چې دی نو پاغې کټ لګي
وکیل رحمان وایي چې قرضونه زیاتیږي نو په اولس په ټیکسونه هم زیاتیږي او اولس د خیر خیګړې لکه تعلیم صحت او په نورو پرمختیایي کارونو به کمی پیسې لګي پاکستان له 2019 کال راهیسې لوی اقتصادي بحران سره مخامخ دی او هم په هغه کال د پیسو له نړیوال مالیتی صندوق IMF سره د شپږ ارب ډالرو د پور درې کلین تړون لاسلیک کړی وو تر دې وروسته حکومت له IMF سره د درې ارب ډالرو د پور بل تړون وکړو چې له مخې IMF د 2023 کال د جولای په 12مه پاکستان ته د درې ارب ډالرو نه میاشتنی پروګرام تایید کړو د یاد تړون وروسته قص یو اشاریه یو ارب ډالرو روان کال د اپریل په پای کې پاکستان ته ورکړی شوې دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې اقتصادي موضوع کې پاتې کیږو د خبرونې په دې برخه کې ورزو پنجاب ته د پنجاب حکومت د صوبې د هغو اوسیدونکو لپاره چې د میاشتې له 500 یونټونو څخه کم بجلی مصرفوي د بجلی د فی یونټ به ارزانه کولو پریکړه کړې د مسلم لیگ نواز د رهبر نواز شریف اعلان سره سم د کسانو ته د بجلی یو یونټ 14 روپۍ ارزانه ورکول کیږي بلخ د خیبر پختونخوا حکومت د پنجاب د پریکړه غندلې ده خو د صوبې اوسیدونکو او ځینې شنونکو وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت د هم تکړه شي او د بجلی د لوډ شیډنګ او د هغې د ګرانو بیو مسله دې حل کړي تفصیل شبیر جان نور
په افغانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون صدر میا محمد نواز شریف یو خبری کانفرنس کې د جمعې په ورځ پنجاب صوبه کې اولس ته ارزان بجلی ورکول لپاره د شوخه 540 ارب روپو سبسډي اعلان وکړ او دغه اعلان تر مخه د اگست او سپتمبر میاشت بلونه کې به ورته 14 روپۍ یونټ ارزان ملاويږي او دغه پیسې به حکومت د خپل خزانه نه ورکوي او د لپاره پنجاب حکومت په خپل پرمختیايي فندونو باندې کټ لګولې دي د شړونکو په وینا بجلی زیاته او ارزانه په خیبر پختونخوا کې پیدا کیږي نو ول دا ډول ریلیف یا ارزانه بجلی پیکج پختونخوا صوبې اولس لپاره نشته دي نو د پیپلز ګوند صوبایي اسمبلی غړي احمد کریم کونډي مشال لیډو ته وایي چې ټولې صوبې خپل اولس لپاره او خپل وسایلو تر لاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي خو بدمرغي د پختونخوا صوبې ده چې د دې ځای حکومت سره نه د خپل وسایلو او نه خپل اولس فکر شته دی
پنجاب خپل بس فیصله کړي کې دا خو زمونږ ولا ود پراته دي کنه یار نو مطلب چې کله صوبه ود پراته نو پاغي وسایل باندې خو نو خلک راضي قبضه هم پې کوي او مزه هم پې کوي دا خو د قانون قدرت ته کنه وینه سبب ولز مونږ په اسمبلی کې ان شاء الله په NFC باندې خبره مبرې دي په دې باندې ورنا چو ان شاء الله مخکې ما چولې دا پنجاب خو ګوره پاکستان از پنجاب سنټر کنه خو الډي دی خو خبره ده چې مونږ دې په کمپیریزن کې یا مونږ په دې مقابله کې څه تیاری وکړه څه هوم ورک مو کو اوس ځان مطلب چې کنه مونږ د آئینی باغونه نه د مونږ لیډرشپ نه خبر صوبای چې کم کیبینټ ته صوبای وزیر اعلی صاحب ته بس په وختانو زور ته په خبرو زور ته نور خو سنشته
په اسلام آباد کې انګریزي ورسپانې د نیشن سره کارکون کې خبريال فواد یوسفزه چې د بجلی چارو باندې رپورټینګ کوي مشال لیډو ته وایي چې خیبر پختونخوا کې تر ټولو ارزانه او د ضرورت نه سیوا بجلی پیدا کیږي او بیا هم ورته ګران ورکړل کیږي نو موږ وایي صوبه کې دومره بجلی پیدا کیږي کدوی ته ویړیا هم ورکی نو هیڅ بوج په مرکز ناراضي او نو په صوبای حکومت
کی پی کی بجلی پیدا کیږي په وخت کې نېشنل هایډرو ایوریج چې کم ده 10 روپے او یا پیسې تقریبا او پنجاب کې دی وخت کې چې کم ده دا سایوال کول پاور پلانټ نه ده په دینا په 3 یا روپے یو یونټ پیدا کیږي نو زمونږ طرف نه یونټ دی په 10 روپے او په او یا پیسې او دا غو طرف نه پکې شامل کیږي په 3 یا روپے نو کی پی ته مکمل بجلی فریم کی کنه نو بیا پکې دی نقصان نشته ده چې موږ بجلی کم از کم دی وخت کې سلور نیم زر میگاواټ پیدا کوو هایډرو چار ټول ناردانه بجلی ده کنه او زمونږ صوبې ټوټل ډیمانډ چې کم دی هغه دی 2.5 میگاواټ خو موږ 2.5 نه راګي موږ 1500 میگاواټ راګي نو دی دا کولی شي صوبې حکومت هم دا برداشت کولی شي وفاق هم دا برداشت کولی شي نو زمونږ بجلی کې رقم یې دوه ډیر گنجائش ته د پنجاب په نسبت تک پنجاب بجلی ګرانه پیدا کیږي
د خیبر پختونخوا حکومت دریز معلومات لپاره د صوبې حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف سره تماس نیولو هڅه وکړه خو مرستیا لیویل چې اسلام آباد هیواد کې مصروف دی او زر وخت خبرې نشي کولی. خو د میا د ما شریف لخوا دغه اعلان باندې د خیبر پښتونخوا حکومت خپل رد عمل ښودلی او سخت ټکونه په میا نواز شریف او په پنجاب حکومت کړی دی. د خزانه صوبای وزیر مزمل اسلم خان خپل یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د بجټ د نیمه نه زیاته برخه یوازې پنجاب صوبې ته ځي، کوم چې 8.25 ارب روپیه دی. نو په دې دومره بجټ کې 45 ارب روپیه سبسیډي سو دومره غټه خبره نه ده. نوموړی په خپل دغه بیان کې په پښتونخوا صوبه کې د بجلی ارزانولو یا د دې صوبې ولس ته د سبسیډي ورکولو په اړه هیڅ نه دی ویلي، خو تیر ورځو کې د خیبر پښتونخوا حکومت صوبه کې غریب او بې وزله کسانو ته د شوخه 1,15,000 کورنو ته د سولر سیستم یا شمسی نظام د ورکولو اعلان هم کړی دی. پاکستان کې دا وخت یو یونټ بجلی نرخ اوسطن سره د ټیکسونو د ځینې صارفینو لپاره د 20 روپیو سیوا او د ځینې لپاره د 2 روپیو سیوا یو یونټ ملاویږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته وګي خبري غړای دا د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو سیاسي موضوع تر راګرځو. د پاکستان حکومت تور پورې کړای چې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د استخباراتي ادارې له پخوانی مشر جنرال فیض حمید سره په ګډه په ملک انتشار پیدا کړی وو. د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر عطا الله تارټ پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته په وینا کې زیاته کړې چې لنیول شوی جنرال حمید څخه د پښتنو ګرویژنو دایره خای پراخه شي. په دې اړه تفصیل راشد خټک راکی.
په 18 اگست په اسلام آباد کې وی خبری غونډه ته د وینا په محل د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارړ اول چې د جنرال فیض حمید او د هغه نورو ملګرو خلاف پر راتلونکو ورځو کې پراخې پلټنې پیل شي. هغه اول چې عمران خان د خلکو په مرسته په ملک کې سیاسي بې ثباتي او ګډوډي جوړول غوښتل. بلخوا عمران خان چې په اډیاله زندان کې بندي دي د خبریالانو سره د خبرو په وخت اول چې د فیض حمید نیول د پوز درنه د احتساب عمل برخه ده او د هغه سره هیڅ اړیکه نشته. عمران خان په 18 اگست خبریالانو ته وویل چې د خپل احتساب عمل د پوز دپاره ښه دی او د فیض حمید د نیول کېدو سره هغه ته هیڅ خطر نشته. وروسته د عمران خان خور علیمه خان هم د خبریالانو سره د خبرو په وخت ورته نظر څرګند کړو او دا یې د پوز کورنۍ معامله وبلله. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رادیو ته وویل چې د فیض حمید د نیول کېدو نه پس حکومت مضبوط شو، ځکه چې فیض حمید د عمران خان خواخوږی و. د ده نیول کېدو نه پس د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف مشکلات زیات شول.
کوم چې د ده نږدې همکارانو 2 بریګیډیران او 1 کرنل چې کومه دی هغه د ده سره همکارو په خپل څومره وارداتونه په هغې کې د هغې گرفتاري او بیا دام ویلې کېږي چې کیدی شي چې پخوانی سرلخکر قمر جاوید باجوه او لکه نور چې کومه دی د ډېر نمونه کېدی شي په دې کې راشي. د پخواني چیف جسټس ثاقب نثار هم پکې نوم اخیستی شي چې کیدی شي چې د هغه پورې هم دایره وسی شي د تپوس پوښتنې. نو د دې خبرو وروسته خو دا امکان ډېر کم دی چې ګنې عمران خان به د جیل نه په نږدې وختونو کې راخلاص شي. که په فوج کې دننه هم د خود احتسابي عمل روان دی، نه د هغې ټوله فائده چې کومه ده هغه د شیباز شریف حکومت ته روانه ده رسی وته.
خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشوانی مشال رادیو ته وویل چې د فیض حمید نیول کېدل کله سیاسي مقصد لپاره وکارېدل نو دا به د ملک لپاره نور هم تاواني وي.
چې کوم فوج کې احتساب شروع شو دا دی بالکل غیر جانبدار دی، امپارشل دی او دا دی نیک نتای پته دی منی. فیض حمید شاید دې لپاره نیول شه دی چې هغه د پی ٹی آئی خلاف استعمال شو. نو دا چې کوم دی دا به د فوج دی لپاره نور هم نقصان دی. او دینه پہله چې څنګه فوج مختلف وختونو کې انډیویژول چې کوم دی هغه خپل ذاتی مفادات لپاره یا خپل ذاتی دغه لپاره استعمال کړي دی خپل یعنی هغه اقتدار د دوام ورکول لپاره، نو کب دا هم هغه سین سره بد ناقابل تلافی نقصان به پاکستان ته ملاو شي او فوج ته بطور اداره به ملاو شي.
د پوز د عامه اړیکو څانګې د خبر پاڼې تر مخه فیض حمید د یو شخصي خرګوټي د مالک نه د پیسو او سره زر اخیستو په تور نیول شوی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د ریډر کې دونه پس هم فیض حمید داسې کارونه کړي چې د پوز د قانون نه سرغړونه ګڼل کیږي. د یادونه ورده چې د فیض حمید د نیول کې دونه پس 2 پخوانی بریګیډیران او 1 کرنل هم پوز نیولې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د دې خبرې غړی رښتیا راپور تاسو په امر راګرځوم. د روغتیا نړیوال سازمان ڈبلیو ایچ او د بیزو تڼاکو یا د منکی پاکس یا ایم پاکس ناروغی وایرس د مخنیوي لپاره د بیړني حالت اعلان کړی. ڈبلیو ایچ او د اگست په 14مه دا ناروغي په نړیوال کچ د عامې روغتیا لپاره د اندېښنې وړ او بیړنۍ موضوع بلله. دا چې منکی پاکس څه ډول ناروغي ده او څنګه خپریږي او په دې اړه څومره اندېښنه پکار ده، په دې اړه ګولایاز د رویټر خبري ایجنس د راپور پښتو بڼه وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې د بیزو تڑانکو یا دانو منکی پاکس یا ایم پاکس یو وایرسي ناروغي ده چې له نږدې تماس له لارې خپریږي. دا په تیرو دوه کلونو کې دویم ځل دی چې روغتیا نړیوال سازمان په دې لړ کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د نړیوال روغتیایي بیړنۍ حالت څه ته وایي؟ د نړیوالې اندېښنې عامه روغتیایي بیړنۍ حالت یا پی ایچ ای آی سی د ډبلیو ایچ او تر ټولو لوړه خبرتیا ده. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې ناروغي په نوي یا غیر معمولي ډول خپریږي او مخه یې د نړیوالې همکارۍ او تمویل هڅول وي سو د وبا په وړاندې مبارزه وکړي. د ډبلیو ایچ او اعلامیه د اګست په 3مه اونۍ کې د ناروغي کنټرول او مخنیوي لپاره د افریقا مرکزونو ته ورکړې وه. ولی ایم پاکس یو ځل بیا بیړنۍ حالت دی؟ د روغتیا نړیوال سازمان دوه کاله وړاندې د ایم پاکس په اړه بیړنۍ حالت اعلان کړی وو، کله چې د ناروغۍ یو بڼه په ټوله نړۍ کې خپره شوه. په دې کې لویه کچه د نارینو چې له نارینو سره یې جنسي اړیکې لرلې. دا ناروغي د چلند بدلون او خوندي جنسي عملونو او واکسین وروستو تر کنټرول لاندې راوستل شوه او په ډیرو هیوادونو کې له خطر سره مخامخ خلکو سره یې مرسته هم وکړه. خو ایم پاکس له لسیزو راهیسې د افریقا په ځینو برخو کې د عامې روغتیا ستونزه ده. د دې ناروغۍ لومړۍ پیښه په 1990 کال کې په کانګو کې رامنځته شوې وه او له هغه وخت راهیسې دا ناروغي خپره شوې ده. اوسنی وبا د کانګو لپاره تر ټولو بده ده. په هغه هیواد کې له 2023 کال راهیسې د ایم پاکس 8000 پیښې ثبت شوي او له دې ناروغۍ د مړو شمېره له 1100 زیاته ده. په دې کې ډېر شمېر د ماشومانو دي. دا ناروغي د زکام په څیر نخو او د پوزې ډک زخمونو لامل کیږي او معمولا معتدل وي، خو کولی شي چې انسان ووژني. ماشومان، امیدوارې میرمنې او هغه خلک چې مدافعي نظام یې کمزورې وي لکه څوک ایچ آی وی لري، هغه تر ټولو زیات خطر سره مخ وي. د ایم پاکس دوه ډولونه اوس په کانګو کې خپریږي. په دې کې یو اصلي بڼه ده او دویمه یو نوې شاخ دی. د وایرس نوې بڼې نړیواله اندېښنه رامنځته کړې ځکه چې داسې بریښي چې دا په چټکۍ سره خپریږي او په دې اړه ډېر لږ معلومات دي. دا د جنسي تماس او نورو نږدې اړیکو له لارې انتقالیږي، لکه د کانګو په برخه کې د بیکوروشو کسانو په کیمپونو کې د ماشومانو په منځ کې او اوس له ختیځ کانګو څخه راوانډا، یوګانډا، برونډي او کینیا ته تللې ده. ساینس پوهان هیله لري چې د بیړنۍ حالت اعلانونه به کانګو ته د نورو طبي وسیلو او تمویل ترلاسه کولو هڅې ګړندۍ کړي. له دې اقدام سره به د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د چارواکو سره مرسته وشي. د وایرس مطالعې او د خپرېدو مخنیوي کې د مرستې لپاره غوره څارنې ته اړتیا هم ده. خو په 2023 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د ایم پاکس سره د مبارزې لپاره د 30 میلیون ډالر غوښتنه له پامه غورځول شوې وه او د واکسین ډوزونو ته د لاسرسۍ په برخه کې لوی نابرابري شتون درلوده. افریقایي هیوادونو په نړیوال وبا کې کارول شوي دوه شاټونو ته لاسرسی نه درلودو چې بایورین نورډیک او کی ایم بایولوجیک جوړې کړې وې. دوه کال وروسته هم دا قضیه پاتې ده او ډبلیو ایچ او اوس ویلي دي چې د دغه واکسینو زیرمو لرونکو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې په دې لړ کې مرسته وکړي. د افریقا سی ډی سی هم دا ویلي چې د واکسینو خوراکونو خوندي کولو پلان لري، خو اوس مهال زیرمې محدود دي. ایم پاکس یو د پام وړ روغتیایي ستونزه ده چې د ماشومانو په ګډون په نړۍ کې ځینې خورا زیان منونکي خلک وژني او یو ډول یې ممکن په نو لارو او د افریقا په نو برخو کې خپریږي. خو دا د کووډ 19 یا کورونا وبا په شان نه ده. تر دې دمه داسې شواهد شتون نه لري چې دا د کووډ په سر په اسانۍ سره د هوا له لارې خپریږي او داسې وسیلې شتون لري چې د خپرېدو مخنیوي لپاره کار کوي او له خطر سره مخامخ خلکو سره مرسته کوي. په اوسني حالاتو کې چیلنج یا ننګونې دا دي چې بیړني حالت اعلانولو سره به دا روښانه کول وي چې دا خبرې هم یقیني شي چې دا وسایل هغه کسانو ته ورسیږي چې خورا ډیره اړتیا لري، لکه په کانګو او گاونډي هیوادونو ته د دې ډیر زیات ضرورت دی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ال آر ای ڈی آی او ولیکئ.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سالور کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کمنګ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټول مال خلک د سی پور تکړی کلاشن کو غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زموږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.